د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لار پرون ماښام د مسافر وړونکو موټرو په مخ بیرته خلاصه شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل ایکس پانه لیکلي، سالنګونو کې لا هم د واورو د پاکوالي هڅې روانې دي څو لار د ترانسپورتي موټرو تګ راتګ ته هم چمتو شي. سالنګ لار پرون یک شنبه سهار مهال د واورو او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوه. سالنګ یو مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له 1500 شمالي او شمال ختیځ ولایتونو سره نښلوي. دغه غرنۍ او له پیچومو ډکه لار د ژمي پر مهال ډیره زیانګالې ده او وخت نا وخت د ترافیکو په مخ بندیږي. لږ تر لږه لس افغانان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې ترافیکي پیښه کې مړه شوي دي. ځایي چارواکو د آزاد اروپا ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي چې پیښه پرون یکشنبه په چاغي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي موټر او ټانکر د ټکر له کبله شوې. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د اساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي وویل چې دغه ازبک ټبر افغانان د ځایي قاچاق وړونکو په مرسته ایران ته پر لاره و چې موټر یې ټکر شو. تر اوسه د پیښې ډېر جزئیات معلوم نه دي او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي استازو هم پر پیښه تبصره نه ده کړې. د متحده ایالاتونو او اوکراین استازو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د فلوریدا خبرې رغونکې او مثمرې وبللې. دواړو لورو په یوه ګډه اعلامیه کې د دغو خبرو هرکلی کړی خو د جګړې د پای ته رسېدو د کوم ښکاره څرک خبرې نه ده کړې. دغه خبرې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف په قربتوب د دریو ورځو په مخه د فلوریدا په میامی کې روانې وي. د خبرو پر مهال روسیا او اوکراینی مرکچانو له ویټکاف سره جلا جلا لیدکاته درلودل. دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د امریکا د حکومت د هڅو تر ټولو تازه ګامونه دي. او کرملین وایي د کریسمس د رخصتیو پر مهال په اوکراین کې د سولې هوکړې ته د رسېدو احتمال کم دی. د روسیې د ولسمشر د بهرني سیاست سلاکار یوری اوشاکوف ویلي فلوریدا کې د سولې په تړاو له ترسره شوو خبرو باید د جدي پرمختګ تمه ونه شي. هغه په امریکا کې د کریسمس رخصتیو ته په پام وویل، دغه رخصتۍ کولی شي د چټک پرمختګ بهیر ټکنی کړي. متحده ایالاتونو تیره میاشت د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو په هدف 28 مادیزه طرحه وړاندیز کړه. اوکراین په غبرګون کې دغه طرحه د روسیې په ګټه وبلله او له خبرو اترو وروسته یې د طرحې د مادو شمیر 40 ته راټیټ کړ. په طرحه کې لانجمنه موضوع روسیې ته د اوکراین د یوې برخې سپارل و چې د اوکراین ولسمشر وویل دا کار نشي کولی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی هیله می ومنی، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو تیر څپرکی کې تیر لوست کې مو د تخم لرونکو نباتاتو د ډیرښت په اړه ځینې موضوعات زده کړل. د مثال په ډول تخم لرونکي نباتات په څه ډول ډیرښت کوي. دوی د ډولونو د پلوه چې موږ ویلي وو تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وو، یو جمنوسپرم وو او بل انجیوسپرم وو، چې دوی دواړو په مختلف ډول سره ډیرښت کوي. په انجیوسپرمز کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوې، د ګل جوړښت مو پیژندې او په دې پوسولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي. نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې تخم لرونکي نباتات هغه خپله د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نسي کولی، نو په دې څپرکی کې به موږ پوسو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګردشندنه کوي، څو طریقې دي او نور کومې لارې دي چې د هغه څخه دوی کولی شي ډیرښت وکړي. زموږ درس د 15 صفې څخه تر 16 صفې پورې به دوام کوي. راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه چې مو ویله، نباتات نسي کولی چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چې القا شي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته شي. نو د دې لپاره موږ وایو ګردشندنه صورت نیسي، چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کسورې چوي او تر تخمې پرې ځانرسي. چې کله تخمې ته ورسېدل، یعنې ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسېږي، د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي. د وخت په تیریدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسي زایګوټ جوړیږي، چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکړي، ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کېدلی سي، یا هم کېدای سي چې د الوتونکو با، یا هم کېدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسي. راځو اوس ووایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنې په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی راځو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده، لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه چې کیږي یو نبات القا کیږي، یعنی د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي، د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي، په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. متقابله ګردشندنه چې ده، دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر الې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نو نبات چې ورسره ورته واوسي، د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي، د هغه سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کیږي. دا چې څوله متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنی دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه چې کیږي، د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده رااخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي، تر څو یو ښه نسل د لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان ولاړیږي، تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولاړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي، د هغه ګرده رااخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یوځای کوي، چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کیږي. اوس نو راځو د ګردشندنې عوامل وایو، یعنې په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. بعد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کیږي چې هغوی نه رنګ، نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلي وه چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي، هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله د هغه ته څه کیږي، جذب کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي، د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګردشندنه سرته رسي، هغه په هغو نباتاتو کې دی چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کیږي ګردشندنه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پورې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي، لکه څرنګه چې مو وویل، په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي، خو معلومدار خبره ده، نو د دې تخمه به چې اوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک اوسي، تر څو وزن به یې کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت چې سي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي، چې د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته چې کوي، انتقالي نقلوي. ژوندی نقلین کې موږ الوتونکي مرغان حشرات دا ټول چې کو پکښ شمیرو دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتات کې رامنځته کیږي چې د هغوی نبات ښه شیره ښه بوی او ښه ګلان ولري تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي ګردشیندنه صورت ونیسي د مثال په ډول مچۍ ده مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 1500 ګلانو ته ځان رسوي کله چې دغه 1500 ګلانو کې ته ځان رسوي یعنی ډیر ګلانو کې به دی چې کوي ګردشیندنه عملیه سرته رسوي چې کله دی دغه کم نبات چې نږدې کیږي د هغه ګرده د دې په په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لېږدول کیږي ښه رزو ګردشیندنې عوامل مو هم وپېژندل د هغه وروسته غیر جنسي ډېرښت پېژنو غیر جنسي ډېرښت چې دی یعنې د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري د هغه په واسطه صورت نه نیسي موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې د هغه وخت اجرا کیږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي نو رازو اول چې دی قلمه ده قلمه چې د خپله د نبات د ډنډر او پاڼې یو برخه ده چې موږ وایو د خپل مورنی یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه یې پرې کیږي یا په خاوره یا په اوبو کې ایښول کیږي کله چې په خاوره کې شخه سي نو ریښه رامنځته کیږي او د هغه څخه نوی نبات تولیدیږي او کله چې په اوبو کې کښېښول سي د اوبو کې ځینې نباتات ایښول کیږي د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریښه راسي بیا بېرته هغه په خاورو کیږدي ورپسې پیوان دی د نامه څخه یې معلوم دی دا چې دی د یو نبات اخلي په بل نبات باندې چې کوي پیوند کوي تر څو د دوی ښه حاصل ولري مثال د مڼو یا سیبو پیوان دی چې د ښه نسل د رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي هغه راخلي بل سره پیوند کوي تر څو ښه حصول ولرو حاصل ولرو ورپسې تیغه وهل تیغه وهل چې دی دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو د تیغه په واسطه په ځکه کیږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کیږي د ګلرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ ویل د دې څخه به تاسو ډیر اخس کړی چې ګلرونکي نباتات زموږ او ستاسو په ژوند کې او همدارنګه په چاپیریال کې څومره ارزښت لري ګلرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کیږي بلکې په ډیرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کیږي لکه څرنګه چې ویلي وه د کورونو په جوړولو کې په زینتي شیانو کې او همداسې نور ځینې ګلرونکي نباتات چې دي هغه هم خام خوړل کیږي او هم پاخه خوړل کیږي چې ښه مثالونه موږ د رومي بانجان دا ورکو چې هغه ګلرونکي نبات دی چې هم اوم خوړل کیدلی سي او هم پخیږي دغه رقم ډیر نور مثالونه لرو یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د چشي د ګلرونکو نباتاتو له برکته دي که چیرې ګلرونکي نباتات نه وای نو دغه به هم نه وای ډیر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای ځکه ګلرونکي نباتات چې ونه اوسي غوښه به هم وجود ونه لري ځکه ډیر ټول حیوانات چې دي ځینې حیوانات چې دي هغه ټول د ګلرونکو نباتاتو د پاڼو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي خپل ځان ته خواړه برابروي او همدارنګه موږ انسانان د ګلرونکو نباتاتو هم د کم دوی چې پاڼې وشاندې د دې میوې څخه موږ استفاده کوو همدارنګه د دغو ګلرونکو نباتاتو په واسطه چې کوم اکسیجن تولیدیږي د هغه څخه هم موږ څه شي کوو استفاده کوو چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو ګورې په افغانستان کې چې دی یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 85% د افغانستان ټوله په باغواني یا هم کرکیلي باندې بوخت دی چې دغه کروندګر چې دی د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي نباتات لارې غذا آماده کوي چې دغه نباتات یا کوم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نور هیوادو ته هم صادریږي لومړی رازو غلی وایو. غلی چې دی دا د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري، او ښه مثالونه یې لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شهم هم لري، لکه لوبیا، باغلي، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وایي. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نورو شیانو کې استفاده کېږي، لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کېږي، لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر. او همدارنګه ځینې نباتات دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کېږي، لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي. او دغه رقم ځینې نباتات دي چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو، د هغه دپاره چې کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبدانه ده، د شون، د دې ټولو څخه چې کېږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې میوې دي، لکه مثال بادام دی، پسته ده، د دوی څخه هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډېر اړین دی، مهم دی. او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري، چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دي، انګور، انار، چې دا ټول چې دي خپل ځان ته ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابا وایي. سابا هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کېږي او هم ځینې یې پخیږي. سابا چې دي هغه ځینې کوم چې د پاڼو څخه استفاده کېږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بې دي د ډنډې څخه استفاده کېږي، لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بې دي د ریښې څخه استفاده کېږي، لکه ګازرې یا هم زردکی. ورپسې راځو زموږ اخیرنۍ برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوالونه لرو. لومړی سوال: ګرده شیندنه په څو ډوله ده؟ واضح یې کړي. دوهم سوال: غیر جنسي ډیرښت په څو ډوله دی؟ بیان یې کړي. درېیم سوال: په افغانستان کې معمولي تخم لرونکي نباتات په لنډ ډول واضح کړي. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړي، سوالونه مو نوټ کړي او بلې ورځ ته درس ښه زده کړي. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست اتم ټولګي و اتم لوست. لکه څرنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندیو کې ځینې فایلمونه وویله، ځینې حیوانات مو وپېژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبانو مختلف ډولونه و، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټوله مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وه، چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې، نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د شپږ پنځوسمې صفحې څخه تر دوه شپېتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زوحیاتین وایي. زوحیاتین چې دی موږ وایو، ولې د زوحیاتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دي هم د ژوند نیمه برخه چې ده هغه په اوبو کې او نیمه برخه یې په وچه کې سرته رسوي. چې د هغو د جملې څخه چونګښه موږ په نظر کې نیسو، چونګښه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي، او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري، کله چې وچې ته راووځي برانشونه یې په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زه حیاتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت چې دی هغه نازک، رون او نمجن دي او بې پتریکې دي یا بې پوستکې دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکې له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دي ځلیدونکي او زهري پوستکي لري چې د دې عمله دښمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زهایتینو ډولونه. وایي زهایتین چې دي هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زهایتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زهایتین چې دي پښې او لاسونه نه لري، یعنی جوړښت چې دي چینجیانو ته ورته دي او ځینې ډیری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی شو. بل چې دي لکۍ لرونکي زهایتین دي، دوی چې دي اوږد بدن لري او لنډې پښې لري. او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمنډر دور کولی شو. بل چې دی موږ بېلکۍ زهایتین وایو. بېلکۍ زهایتین چې دي د هغو تقریبا 2000 ډوله 2000 نوې پېژندل سوي دي، چې د هغو د جملې څخه چونګشي، کوربقه او همدارنګه ډېرې نورې نوې یا ډولونه پکښې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پېژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندگان. دوی جوړښت دي وچ او ډبل پوستکی لري چې دا د دې لامل کېږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوی هم کوي او د دې چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو څشیدونکي چې دي د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي او د دوی هګۍ چې دي د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. بل راځو د څشیدونکي ډولونه. د څشیدونکي ډېر ډولونه چې دي هغه نن ورځ له منځه تللي دي، چې ځینې یې موږ ښه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د څشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه یې موږ او تاسې چې موږ ډېر لیدلي هم دي، لکه تمسا یا هم سمسارا، کیشپ دی، ماران دی، دا ټول چې دي په څه کې راځي؟ د څشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده. الوتونکي چې دي هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دی چې دي د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي، چې دغه بڼکې د دې لامل کېږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي او دوی بدن چې دی هغه چیرې ساتلی دي؟ تود یې ساتلی دي. بل یو چې دي سختي باندې کې دي، هغه به د دوی وسخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دي دغه برخه څخه جوړ شوی او لکه یې دغه برخه څخه جوړ شوی ده، نو سختو باندې څخه چې دوی وسخه د الوتلو لپاره وس استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکو چې دي په دوی کې ځینې چې دي هګۍ د څشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي او د هګۍ اچي، یعنې د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي او هګۍ یې د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دي د لیلا مل سوي چې دوی پوښلي دي او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیواناتو په ډله کې شمېرلی سو چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 30 سانتي ګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري. د هغو بڼکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل سوي دي. ویشو چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي، مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري او همدارنګه پښې به موږ ته دغه راښیي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپېریال، په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. د الوتونکو مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلي، کوتره، اوښ، مرغه، پینګوین او همداسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو تی لرونکي حیوانات. دی چې دی موږ وایو د دوی کم دغه کم چچان چې دی یا نیوی زیږیدلې ماشومان چې دی هغه د دوی د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي. او دغه کم نباتات چې دی په خپل ځان کې د سږي لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دی دغه دی د کم تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دی هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دی اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنې د دوی شیدې چې دی د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دی هغه د مغزه چې دی نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دی، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شکایت ښکاره کوي او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دی ډیر دی. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دی خپل په درې ډوله دي: هګۍ اچوونکي، کڅوړي لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هغه چونکی چې دی دغه کم د موجودات چې دی دغه کم حیوانات چې دی دوی نیوی زیږیدلې بچیان چې دی هغه د هګۍ په واسطه چې کیږي هګۍ کې اول یي او وروسته چې کله هلته وده وکړي خپل نهایي حد ته ورسیږي، د هګۍ څخه چې کیږي راوځي او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه یې موږ د شیشګي دا ورکولی سو، د پلاتیپوس دا ورکولی سو او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو دا تیلرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري چې دغه مختلف غاښونه په واسطه دوی مختلف هر یوې مختلف خواړه چی کوي اخلي. ورپسې راځو کڅوړي لرونکي. بل ډول چې دی کڅوړي لرونکي دي چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دی مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي. وروسته دغه کم حیوانات چې دی خپل په ځان کې کڅوړه لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم چې کوي وده کوي تر څو هلته چې خپل نهایي حد ته ورسیږي، چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کڅوړه کې چې دی کله ژوند کوي د مور د تعین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي وده کوي نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو دا ورکولی سو چې هغه چې دی په کڅوړه کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي. دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزیږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي نور آماده اوسي چې نور چې څه بهر راسي یا وزیږي بیا نو چې کیږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسېده بیا نو داخل تولیدیږي او دوی بیا د مور تین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده، وزه، پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولی شو چې په دې کې چکو شمار کړو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي لکه مثال موږ زمری ویلی سو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته چې د افغانستان تیلرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی، نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پېژندل شوي دي او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 160 ډوله یې شاوخوا چې شوي دي پېژندل شوي دي. بل موږ وایو چې دا کم د دغو حیواناتو د ساتلو لپاره تر څو دی چې شي پاتې شي دغه لپاره باید د ځینې شان موږ په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې دی د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کیږي، چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي او ځینې چې دی هغه د منځه تلو پر حالت دي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دا ورکولی سو او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي، پر کمیدو روان دي. چې د دوی لپاره باید مختلف هغه کم ساحه چې ده برابر سي ترسو او مختلف خواړه ورته برابر سي ترسو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو، الوتونکو او تیلرونکو اقتصادي اهمیت. د دوغو حیواناتو څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي، د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو، د مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د اے ویټامین اے او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را په دې خوا انسانان چې دي ټوله په دې باندې اخته دي، تر څو ډېر وحشي حیوانات چې کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډېر هم چې کړي دي اهلي کړي دي. چې ښه مثالونه موږ او تاسو وینو، لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټوله چې دي چې کړي دي اهلي کړي دي. چې د ډېریو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی دا کم د کرنیز محصولات چې دي هغه چې سي شواده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي اوسي او د دې ټول څخه استفاده وکړي او دا کم نوټونه درسونه چې تاسو وویل هغه خپل ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده. د هر وخت پر کم موږ درې پښتنې لرو، تاسو دا درې پښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده، زو حیاتین په څو ډوله دي د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال، د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست چې کومې ځانګړتیاوې لري. دریم سوال، تیلرونکي په څه ډوله دي واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي اوسي او جوابونه یې هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسې وخت نه نیسم، ستاسې د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه هیله لرم چې تو جور روغ او صحتمند بیاست. شده اخلاص ده نهم ټولګي و اتم لوسته. از موږ نن ورځې لوست چې دی د تیر لوست په ادامه، په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلی، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او ومو ویل چې دوی څه ارزښت زموږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري. د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسې نن ورځې درس چې دي هغه د پنځوسمې صفې څخه تر شپږ پنځوسمې صفې پورې به دوام وکړي. ترڅو زموږ او ستاسې موضوع په عضلاتو پېژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپله نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دوی چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دي هغه د الیاف منامه له زنګړو حجرو څخه جوړ شوي دي، چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې ښکاري دي، جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري، چې دغه د پروټینونه لري تارونه چې دي د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکیږي، د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکتین او مایسین په نامه سره دي، چې دوی کله یو پر بل باندې چشتي یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسي، عمل سرته ورسي، د هغه په صورت کې یو که بعد او انبساط صورت نیسی. او بل موش وایو خپلا دا ازلی دا کم طول حجری چکل کشه کجل سی منقبس سی پا اغا وقت که موش دا بدن یو غری مثال لاس دا پشا دا هغت شکنی حرکت کنی. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسوي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دی چې دی د سکلیټي برخه چې ده څه کوي ده پورشنې ده چې دغه کله چې دوی کشش مثال کشیږي انقباض او انبساط کوي د هغه په ترڅ کې چې څه کېږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی څه کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول شکیه د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بله دنده موږ ویلی سو چې د وینې پمپ کول. موږ وایي د زړه عضلات چې دي د زړه مثال دا د زړه کم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیت شکیه کنټرولوي. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه هم په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم شکیه راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخې په هغه نورمال اندازه کې دي شکیه خپل عملیه سرته رسیږي. مثلا د متابولیزم عملیه چې ده چې هغه څه شي د دغه عضلاتو له امله دا د بدن تودوخه څه کېږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کېږي. او همدارنګه زموږ بدن ته یک شکل ورکړی دی یو شکل ورکړی دی. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دي هغه عموما په درې ډوله ویشل شوي دي چې مخطط عضلې دي، شوي عضلې دي او د زړه عضلې دي یا هم خط لرونکي عضلې چې مخطط موږ وویل. اوس راځو دوی ټوله په تفصیلي ډول سره پېژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 40% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړوي. چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کېږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي. یا دوی د دې باعث کېږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د شوار کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. چې دغه حرکتونه چې دي موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غصه کېږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایي سکلیټي عضلې کوم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کوم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دغو سکلیټي عضلو د خپل لامس خو منمیش موږ سکلیټ پوښلې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض څخه کېږي د دې لامل حرکت رامنځته کېږي. سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کوم عضلې چې دي مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نښتي دي د تندن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولې دي. د مثال په ډول کچيري موږ وي د عضلات سره د حرکت سرته رسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کوي سره نښلي. کله چې د دوغو عضلو چې کوي انقباض صورت نیسي چې موږ د مټ اوجې چې د مټ مورې کنو خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپس چې کېږي په ډېر اندازه ښکاره کېږي چې دوی د خپل چې دی دوه سره دي. یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کېږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کژیږي هغه کژېدو چې د موږ د فلیکسر په نامه سره دو او هغه برخې چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخې چې څه شي کوي بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکسټنسر په نامه یعنی کژېدونکې برخه فلیکسر په نامه سره او سمون کې برخه د اکسټنسر په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د سکلیټي عضلو وروسته موږ او تاسې په دې باندې پوهیږو او پاتې د نیمې یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دي هغه د کژېدونکي چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوي او دغه کم چې سمونکي هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوي. ورپسې راځو شوي عضلې. شوی عضلې چې دي دوی مخطط یعنی خط دوله جوړش نه لري مخطط عضلات خنه دي جوړ سوي او شوی ازلی چې دی خپل جوړشت اور د دکمانان د دی او دی یوازې یواز دی وی هسته څخه جوړ شوی یعنی د دې کوم حجری چې دی یوازې یوازې یو هسته لري او دی مطلب پلج انرژي سره تر ډیره مودې پر انقباض په حالت کې پاتې کیږي یعنی پلج انرژي په مصرف سره په کارول سره دی خپل فعالیت سرته رسي او د دې کوم فعالیتونه چې هغه ډیر قرار سرته رسي د مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغوی ټوله د چیسه څخه جوړ شوي د دغو شوی عضلو څخه جوړ شوي دي او دوی چې دي موږ او تاسې وایي چې پاڼې ته ورته جوړښت لري چې مثال دی عموما دا کوم شوی عضلې چې دي موږ وایي دا په غیر ارادي کې یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي د دې کوم فعالیت چې دی سرته رسي هغه زموږ او تاسې په کنټرول کې نه دي اور پسې راځو د زړه عضلې د زړه عضلې چې دی د شمزیلرونکو حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دې زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی چې د دې حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یو هسته لري او د دې کومې عضلې چې دی د نستړي کېدونکې دي یعنی د دې دوامدار د زړه عضلې چې دی په دوامدار ډول سره فعالیت سره رسي مثال د کوم وینه چې دغه کې مثال تصفیه کوي دا کوم فعالیتونه سره رسي مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټول اعضاء ته لیږدي دا یعنی ډیر فعالیت ته ضرورت لري نو د دې کوم عضلې چې دی هغه نه ستړي کېدونکې دي او د دې عضلې چې دی هغه هم خط ډول جوړښت لري او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دی هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت په دوامدار ډول سره سرته رسي او پاتې د نیوې چې د دې کوم حجرې چې دی یوازې د شوي د عضلې چې دی هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دی هغه د دوه هستې څخه ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کوم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسي نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کوم فعالیتونه چې سرته رسي نو دوی ډېر کار چې سرته رسي دوی باید ډېرې هستې او ترڅو د دې کوم فعالیت چې دی هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو د عضلات فعالیتونه ډولونه چې دی هغه عموما موږ په دوه ډول دی چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینی ارادي او ځینی هم غیر ارادي دي یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینی زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینی غیر ارادي دي عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسې وویل هغه په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې ندی د دې کوم فعالیتونه چې دې سرته رسي هغه زموږ په کنټرول کې ندی دې کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لاري دې خپل فعالیت شکی هغه وخت پرې مختوري او پاتسو سکلیټي عضلې چې دی هغه په ارادي عضلو کې مشمرلې ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دی کله چې زه غواړم لا سپورت اکشته کوم خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دی نو د چې کې هغه لا سپورت اکشته کیږي ځینی وخت کېدلی سي چې از موږ برخی غیر ارادي فعالیت وکي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي یا هم ځینی وخت دغه رقم هیجان او د دې څخه هم کېدلی سي او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینی چې دی غیر ارادي او هم ارادي په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سره سي او هم غیر ارادي چې هغه لکه مثال د سترګو د اور کولای سو کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای سو او کچیر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه ارادین کېدلی سي یعنی کتر ډېر وخت پر موږ سترګې ونه پوغ په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چی کېږي نه پیږي ورپسې راځو ورزشي حرکت زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمیر پورې اړه نه لري چې یعنی یا مثلا زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پورې اړه نه لري بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي څونه ورزش دا ورزشکاران عضلات چې دی هغوی چې دی ډېر مثلا ښه غټ عضلات لري ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته اسونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي هغون د دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي کنی دا چې دی عالمانو معلوم کړی دا چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو شمیر الته ټاکل شوی نو د دې د پاره چې موږ قوي عضلې ولرو د هغه د پاره ورزش لازمي دی چې یو موږ همیش ورزش وکړو حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسی شفالیت سرته ورسی تاسو د غشتلو عضلو دلوده ترې د پارچې مور او تاسو غشتلي عضلې ولرو ډېر فعالیتونه دي. مثال هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو ترڅو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو کاربوهایډریټونه وخورو پروټینونه واخلو پس کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو یعنې اوبه وڅښو دا د دې لامل کیږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي وزنې دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو دا هم د دې لامل کیږي چې یو غښتلی عضله ولرو او بل ځینې وزنونه پورته کول دي تمرینات دي چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کیږي چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري منقبض کی انقباض کوي غونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه هیڅ کوو دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کیږي چې نور شو کې ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي چې دا د څه کیږي د ښه عضلات درلودلو لامل کیږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې چې دا هم یو د مهمو موضوعات څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالم غذا نه خوړل ښه تغذیه نه درلودل په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کیږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ سي او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه دپاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي چې الیافونه چې دي هغه څه کیږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنۍ برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړۍ پښتنه عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډوله دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلات او حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمې ویني؟ ستاسو ټول له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پای دې وکړي چې ټول جو روغ او صحت مند یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسو په یو ډیر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. اګه چې تاسو متوجه شئ او سیم موږ او تاسو خپل ځان او ته وځو ګورو په موږ او تاسو کې ډېرې هغه خصوصیات چې موږ په مور پلار کې وو سي یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سي وي یا د سترګو رنګي د ورښتانو رنګي د جلد رنګي یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات وغوته ورتي چې دا ټول چې دي د جنټیک اړوند دي یعنی دا جنټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پرې رالېږدي. زموږ او ستاسو درس په څلور پنځوس صفحې څخه تر یو شپېته صفحې پرې دوام وکړي. جنټیک څه ته ویل کیږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواص او کم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لېږد عبارت د جنټیک څخه دی چې جنټیک موږ ته د دوو خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه بل نسل ته راشي یا هم د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کم پاتې کیږي هغه د چې جنټیک په نامه سره یادیږي. دا رقم مثال موږ خصوصیات ویل دا ټول چې دی د جنټیک لامل دی. جنټیک چې دی د ژوندۍ دا کم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جنټیک په نامه سره دی. جنټیک چې دی د ژوندۍ موجوداتو د جینونو وراثت او جنیتی ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساينس ټپ کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ د ساينس په برخه کې لکه د ناروغیو په تشخیص کې همدارنګ د نباتاتو په کرنې په برخه کې او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جنټیکس ډیر مهم رول لري په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري په ټولنیزو اقتصادي برخو کې ډیر یعنی زموږ د ژوند په ډیرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جنټیک تاریخ ته راځو. تقریبا 10,000 کاله په خوا چې خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات ولکه چې لکه غنم کچیرې موږ په نظر کې غنم چې و په اولو وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې. چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو چې دغه نوی پړاو د جنیټیک په نامه سره یادیږي. جنیټیک چې وو هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی چې په 18مې پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کم نسلونه چې اوړي د ایسي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمې تجربې چې دي هغه سن په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کم مشخصات چې واغم به سم دا کم ځانګړتیاوي چې هغه سم نسوی مشخص کولای، او تر ټولو دوهم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهېدی هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک څه شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل چې تقریبا د خپل په تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر کړي تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د ده په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا 60 کاله د د مرګ وروسته دوی دا کشف کړ چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې و هغه ټوله صحیح و د جنیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربه وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شو، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل په هغه کې، او بل د یو شی انتخاب کړی و خپل د تجربو لپاره هغه چې شو مشنګ و. مشنګ چې و هغه یو خدای ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو. او د مثال موږ ویله په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کم خصوصیات چې وو ځانګړتیاوې مشخصې وي. په مثال په دوه حالاته کې ښکار کېدل که د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف یا به ګونځي وو، منځنۍ حالت یې نه درلودي. کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین یا هم ارغواني وو، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي. چې دا چې شو د دې لامل چې د مندل تجربې کامیابې ووسه. رزو مثال په دغه کم دغه چې وو تخم چې د انتخاب کوي په هغه کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ وویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کمه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به وه، او دې به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې وه هغه لومړی دغه کم نبات چې وو هغه پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کم نبات چې وو د اول پریښوي چې دوی د سلف پولیشن یا هم ځاني ګردشندنه چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلې وه، دغه نبات چې وو د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګردشندنه مخته وړل، د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه رامنځته کول. دا اول پریشو چې دغه کم نسلونه چې دي ښه خالص سي، مثال ارغواني رنگ خپل په ځای کې پریشو وي تر څو هغه شي وکي نسلونه رامنځته کړي، ځاني ګردشندنې په واسطه، سلف پولنیشن په واسطه، او تر په اخر کې چې څه خالص صفات یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمه چې خالص اوسي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې غیر واخستله مثال کوم زینی چې وچ سپینت له لغوانی دی به ادا خاصیت د لوی چ کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي قد شندنه وکي چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د البتون کو په واسطه به دی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل قد شندنه کول چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل ته چې اول دا کوم خالص نسلونه چې راوخستله بیا د هغه ورسته بیا خالص نسلون خپل په منځ کې سره یو ځای کړل چې د هغه څخه د تجربې چې سوالې کامیاب سوالې د مندل لومړی تجربې تر لومړی تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اولی خالص کړل دا کوم نباتات نبات چې وو دا اول شي کې خالص کې د مشنګ بوټي چې وو د ځاني ګرځندې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راوخ مثال پیداس ولا بیا د راوختي ارغواني خالص او سپین خالص چې وو چې دی خالص نسل رمسته وي وو او یو خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دا تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې وو ټول نسل چې راوتی هغه بنجانی رنگ در ارغوانی رنگ درلودي یعنی سپین رنگ پکې چې څو پټ پات سو چې دا مثال کوم چې پټ پات سو هغه د مثال دغه مخفی صفات یا هم ریسیسیف ترید په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکاره سول چې بنجانی یا ارغوانی رنگ وو هغه د ډومیننت ترید په نامه سره یاد کړي وروسته بیا د چی وکړله ول مثال دا کوم مغلوب چې پاتسوي وو مخفي چې پاتسوي پټ چې پاتسوي د غوښته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکار کیږي او که دا هغه د پاره دی راولار سو د دویم تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمې تجربې یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي د دا رقم نسل چې لاس راغلی وو د خپل په منځ کې سره تزویج کړ چې په نتیجه کې د هغه رقم مغلوب چې و هغه رقم مخفي صفات چې و هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو که چیرې موږ دغه د ونی په نظر کې ونیسو اول چې وکړل خالص ونی چې مثال جک کادي درلودي جک کادي چې و هغه په تی تی سره یاد کړ او کوچنی کادي چې دی هغه په کوچنی تی تی او لوی کدونه په غټی تی سره یاد کړل دا کوچنی قدلرونکي او لوی قدلرونکي نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ کله چې دوی سره تزویج شو هغه کم نسل چې لاس سره لري هغه ټول چې و غټی مطلب غټ قدلرونکي و چې د دې هغه کوچنی قد چې هغه په دې کې چې پات سو مغلوب پات سو وروسته دا هغه کم کوچنی یو قدلرونکي چې و یو غټی درلودي په ځان کې یو کوچنی تی درلودي چې دا چې و دا کوچنی تی مغلوب پات سو کوچنی قد مغلوب پټ پات سو او لیکا د چسو ښکارا سو بیا د چې دا دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل ورسته ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکی یعنی دا کوچنی نبات چې وي چې قد لرونکي نبات هم پکې کې راښکارا سو په څلورو نباتات کې د هغه یو دانه قد چې وو چې وو او درې نورې چې درلودي غټ قد لرونکي وو چې دا د اف 2 نسل په نامه سره یاد کړل د مندل په تجربه کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډېر پوه او هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کم کوم دغه چې واندازه چې واقعي پیدا کړ د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي نسبت یې جوړ کړي هغه کم مثال د خبرې د ارغواني ګلان چې و د اوغو شمیر حاصل چې لاس راوړي هغه 215 عدد وو او د سپینو ګلانو اصل چې اندازه چې لاس راوړي هغه 230 عدد وو بیا د دې ترمنځ نسبت ورکړي نسبت چې دی هغه پر ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه مشتشي د کسر په بڼه چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال د ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي څو چند راغلي دي یعنی چندوالی مشترک کار کوي چې هغه مثال د رنگ راوخستي چې په رنگ کې مثال ارغواني رنگ چې وو 215 دانه او سپین رنگ 230 دانه وو دا رقم د دانه چې وي مثال ګونځوالی چې وو د ګونځي چې وي مثال ګونز دانی چرغلی وی هغه 1850 او صافی دانی چرغلی وی پکشي کې هغه 15300 سلور وی او په دې کې چې یو بل خاصیت چې د دې ځینې دانې چې بې وې شنې وې ځینې به ژړ رنګ اخیستی وو چې هغه شین رنګ چې درلودې هغه 2000 و یو او ژیړ رنګ چې درلودې 6002 چې د دوی ترمنځ شکله نسبت معلوم کړي که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15:1 3.15:1 تناسب جوړوي یعنی 5 چې کله موږ په 2020 باندې راوویشو موږ ته څو په لاس راکوي 3.15:1 په لاس راکوي چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنګ چې وو هغه د سپین په مثال سپین رنګ چې دی د ارغواني 3.15 برخه راځي چې مثال ارغواني رنګ په دې کې ډېر راغلی وو ځکه چې ارغواني رنګ چې دی هغه یو خو د رنګ پر اساس هم د سپین رنګ تیز رنګ لري نو ځکه د دې پر سپین رنګ چې رالی غالب رالی او سپین رنګ پکښې چې سو مغلوب سو چې بیا په هغه دوام نسخ کې دی بېرته راښکاره سو دا واز موږ او ستاسي د نن مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړئ په کتابچو کې مې لیکلی وو سه پاتې نور موضوعات به موږ او تاسو په راتلونکي لوست کې ووایو دا کوم موضوعات چې وای دا ستاسي د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي باید په شډه سره غوږ ونیسئ تر څو اخزنی وکړي راځو په اخرنۍ برخه کې د هر وخت پر کوم موږ درې پوښتنې لرو دا درې پوښتنې تاسو خپل کتابچه راواخلئ او د ځان سره یې نوٹ کړئ نمړې پښتنه ده جنټیک تعریف کړي مکمل معلومات کولای شي چې سره ولیکي چې مثال جنټیک خپل څه مطلب ورڅخه څه شدي او د څه شي د پاره کارول کیږي دا مفهوم دویم سوال مندر ولې له مشنګ څخه خپل تجربه لپاره استفاده وکړ انا خصوصیات یې تاسو باید او اخیری پښتنه ده مندر په تجربو کې تناسب څه ډول ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ مننه
آزادی رادیو 24 ساعته له تاسو سره ده.